ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ز منو شابه پروانه غړي کې هم ستاسو قربای مو تم لرم چې سهار به مخکلې وي په خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي او د رواني غړي په اخري برخه کې بعد تاریخ پاڼه خبرونه هم واوري خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د سات تازه خبرونه واورو
ستړي مشي پرمې د ماشاله خبرونو سرټکی تیر ماخام د قرمې قبایلی سیمه پالیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوی او یو جوړل د پاکستان په خوانې ولسمشر آصف زرداری او په خوانې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن کابل تزي هند د ویران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده او ستمشال د خبرونو تفصيل د کورمه قبایلی سیمه چارواکي وایي چې تیر ماخام په لیدو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځوان مرګي بریټ کون کې هدف ته رسیدو نه مخکې هغه وخت وجلی چې د غسیمه په یو های سکول کې د فوتبال لوبه روانه و د کورمه قبایلی سیمه اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماخام د دغه پیښې په اړه مشالې دی ته وویل
مشکل فرمال شنارو د لیزمنس کې خو مشایخ به مکس نه څو خلک نه څو د نو خدای شو د سره روان و د چکا فلر ته کنه هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو د لیور او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ د پاسې ګورم څه لګي دوی بلاست شو نو دوه یې مرشو دوی سټیبل نه خلک سي
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسی وګړي د علي زو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل دی د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال وجل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والو دول او حامد حسین د برید کړو لخوا په ډزو جوبل شوی او چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه تر دا مهال دغه پیښه پړه چا پر غاړه نه دا غستی د پاکستان په خالي ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځې سفر کابل ته ځي مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې په خلای کړو ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې په خواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان په خواني سفیر شری رحمان هم وی د ډلباد خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله سره هم ویني د خیبر پختونخوا د کوز دیر په هلکا 15 نوېم باندې نن زمینی انتخابات تر سره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 8 بجو نه پیل شوه چې تر 15 بجو پورې به دوام لري په نننۍ ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک د عوامي نشل ګوند د بدر خان آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راهیه ګوند ضیاء الحق حیدری ترمنځ په دې چوکې مقابله روانه ده دا چوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کیدو وروسته خالی شوه و د لړکی د کوز دیر د پولیسو سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وویل چې په سخت امنیتی څارنه کې دا ټاکنې تر سره کیږي او په ټولو 15 یا پولینګ سټیشنونو کې درې ډیر حساس دو سلوي حساس او لس غیر حساس ګرځول شوې دي چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې درویشت سوه د پولیس کارکونکو ځای پر ځای کړل شوې دي د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه به په کېدونکو بلدیتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست نن جاری کوي سوره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو
یو لا درې خراب په دې سو د ویش نه خاطر جمع شوې دي په دې کې لږ درې دې نو هغه رجکشن دي او سپایت نن څه باندې کم ده کې نو هغه دې 93231 نه خاطر نو اوس صاحب کار روان دي
خوشی دالم دی ته کړی چې په یادو ټاکنو کې ګاشمیر خزینه کاندیدان هم برخه اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی هند د ویران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه لدی سره به افغانستان له هند سره د بوله لارې وصل شي تیر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتن غدګاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره د غتړون لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان القوزی وای چې دا تړون د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسونو د پخلی سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړي سره راشيږي او همدارنګه د بیا بیا د مرکزی اسیا سره د حاکمیت وروسته کېږي او د دې کې افغانستان دا پیاده هم کړی چې افغانان د پاره به کار پیدا شي
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سبا نه 15 اتیا میلیونه ډالر خرڅ راځي تیروره د ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوی مال وړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله سورجو کې سرته ورسي. دغه مال وړونکي بحري بیړۍ چې میرس تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمکوونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبرداري کمپنۍ میرسک ټینګار کړی چې در تر تره دغه بیړۍ او د عملی سلیش کسان دي خوشي کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال نه روانه مالي معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي ملدی افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو سورجو کې کوم حل ته ورسي. تیروریز د یوکرین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لوی پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پروشنکو تیروریز په کیف کې د یوکرین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پروشنکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډیر ماسکو پلوه یاغیان د یوکرین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په میاشت کې د یوکرین د شخړو د نیو لپاره د بیلاروس په سرخار مینسک کې اوربند شوی دی. هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ټوبلې راپور ورکول کیږي. او وروسته خبر ده چې د کرملن یو چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر انجلا مرکل به د یوکرین په شخړه د مئی په 10مه په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9مه په سره میدان په یاریټ سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسیدو د ویایم کال په یاد د پوځي بریډ په مراسمو کې ګډون نه کوي. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګ بریدونه ناکام کړی دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
میچ برابر شو او پلنټۍ ته وتلي وم. بلا بس پلنټۍ شروع کېدي، لیکن کې کسان پیر شروع شول. بیا وروسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا وروسته بلم دمکا وشوه.
نن بعد پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د کابل دوره کوي. سړونکو د سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت د هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې دا منطقه کې د امن لپاره د سولې د راوستو لپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان لاړخه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی او یادې شورا یو مشر امین وقاد یې په جواب کې وایي:
څنګه دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګرځول. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو، خبره پیل کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا ډیر سیمې د تاریخ پاړه معلومات واوري.
بازی پوهان دا وی دیر شیدې دار ډیر لفظ نه ماخذ دی. ډیر شیدې دار سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
به هر څاورې دوله پاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا راز مشال ریډیو سره د انټرنیټ په ذریعہ د فیسبوک او ټوئیټر دلاره هم ملګری کېدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې مخبرونو کې هم واوریدل. پرون مازیګر د کورم ایجنسی په لیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو دوا بریدګر وجلې دي. دغه بریدکونکو غوښتل چې د لیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او دغه د تماشې لپاره ورغلي خلک پنه خکړي، خو هدف ته رسیدو نه وړاندې د لیوی ځواک سره په دازو کې وجل شوې دي. په دغه موخه د ډزو او چاودنو له وجې دوا عام کسان هم وجل شوی او یو سرکاري اهلکار جوړل شوی دی. د دې پیښې پلا تر دې دمه کوم وسلوالي غړ ډلې په غاړه نه اخیسته. په دې حق له نور تفصیل د سیمینه زمونږ خبريال طارق اورګزی راکوي.
د کورمه انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماخام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلی دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او ورته ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او ورسره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسیدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پېښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرسیال پروتیکل ایجنټ په خبره سراج علي د چودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې ساور کړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کور میجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو به خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نوم نه خودلو په شاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وای نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وای ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښو وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوسټو د خلکو او د ګاړو تلاشیانې اخیستلې کېږي. وسلوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکار جنرال راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کله کوټه کې غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپا کم درے او دا ہر زیارت پورس پپا کم یو لس بجے
نن د زیارت ورځ دا د رواني غړی په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه لرو. خو دا غي نوړاندې ځنې ریپورتونه ټاکل شوی چې نن به د پاکستان په خوانې ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نو موړې به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په حق لا نور تفصيل د اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوی.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداري ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداري سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړ کې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوجي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورے هم کړی دی.
پاکستان لوټ چارواکي کفوجو کچي اسي غي وطن فوکن د کابل دوري کړی دی. د غرنګ افغانستان نه هم لوټ فوجي او سياسي چارواکي کاوبات په دورا باندې راغلي دي. زمو په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشران او د کابل دورا د افغان حکومت د اغه الو زلو یو پرخه کاری چې هغه کې هیڅ کوشش کوي چې د منطقه کې د امن لپاره د چلې د راستو لپاره د پاکستان د سياسي بشران سره د نوغه تعلقات خکې او چې کوم د پیښې مسلې دي
یاد دیوی چې بده تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تر مازیګر شپږو بجو به د خبرونه دوام لري او دا غې نه پاس بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس ورزو د خیبر پښتونخوا کوز دیر ته چیرته چې د صوبایي حلقې 95 لپاره زمینی انتخابات کیږي. د یادونې وړ ده چې دا حلقه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سینټ د جوړې سینټ د غړي توپ د پاره خالی کړې و او لغه غټلې و. اوس خالی شوې ده، زمینی انتخابات پکېږي. زمون خبريال خالد خان جی په اړه تفصیل راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د کوز دیر دغه ضلع کې د جندور سیمه ده او 95 حلقه دغه کې نن ټاکنې کیږي، بلکې ټاکنې شروع شوې دي. شهر اتو بجو نه دغه ټاکنې شروع شوې دي او د نن 15 بجو پورې به بغیر څه وختې دغه ټاکنې وي. دا به وایم چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هلته منتخب شو، نو د هغه دغه چوکۍ خالی شو او نن په دغه چوکۍ باندې دغه ټاکنې کیږي. چې زیات ولیکي دغه خلک کوئی ځای خلک کوئی چې سلور امیدواران دي، خو اصلي مقابله چې را هغه به د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری چې هغه د دغه ضلع د جماعت اسلامي ضلع امیر هم دی او دغه شان د عوامي نېشنل پارټۍ بادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی، زوړ سړی دی، مشر سړی دی، د هغه مقابله به دا به وایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د ایم ایم اے په ټیکټ سراج الحق پاتې شوی او بیا په 2008 کې بیا دغه نه د عوامي نېشنل پارټۍ هدایت الله خان پاتې شوی، هغه بیا صوبایي وزیر هم و. نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې، نو د سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخت مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه. دا د دې ټول رجسټر اوټونه چې دي، لکه اوټران چې دي، هغه 1,00,000 دي. په دې کې 350,000 زنانه هم دي، خو دا زیات تر دا کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریب سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه پکې ډېرې کمې را کېږي.
د مشال ریډیو خبريال خالد خان راته په دیر کې د 95مې حلقې صوبایي حلقې د زمینی انتخاباتو حال راکو. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نرخې ورکړي دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نخې د خندا وړ دي او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نخې ورته بدلې نه کړای شوې نو دوی به په دې انتخاباتو کې برخه وانه دا کوم نه خېدی او په اړه امیدواران سوای. د زلاند یوسفزی ریپورت کې تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې شوې. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فیرستونو کې خپل خپل انتخابي نخې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نخو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دے، زما محلہ حسین آباد آسن گڑی گوسے گا جی. جی مال خے پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما دخاری منگ پاکستان کے نور نشان نہ نو جی پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وستی دی جی. نو زما په خیال چې څه خن نشانات نه دی جی، ول چې نشانونه خو ډیر دي فکر دی لدا و چې خن نشان دی را وستلې و کنه جی.
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړول، چا په خو انتخابي نه خو تر لاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا په کې پزنه انتخابي نه خو خپګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نه خو ورته وګي ورکړې شوې ده، مشال رادیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زمانو خالد خان اکاخیل دے او زو د جنرل سیټ د بار ولاړې ما متا پکې وګي ملو شوې ده وګي څه شي دا بالکل غلط نشانات تي پکار دے چې کم زه کې اوسې کو اگر کم اوسو نشانات خو ډیرو خو پکار چې دا راته چنج کړه وې نو زو بایکاټ کوم دي شنه.
د پیښور څخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نه خبرته نه ورکړې شوی وای چې خې نه خل لپاره دواګانې کوي او دا چې کخ نه خبرته ورنکړې شو نو لټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زمانوم دی جی شوکت اقبال زده یو سی 26 نیم جنرل کونسلری ته ولاړم چې دی ګولان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو داسې شي شو ګوپی ګل شو استنه شو پلاس شو داسې مولای شو ډیبرای شو جدا هډیر نه جیدا ده.
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پاکي ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخي چې په تر لاسه کېدو یې امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی مشال رادیو پیښور.
د سولې پر لو
یو ناڅا بدرنګ شو پستر کو باندې توره تیر شو یې سن لري دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پله غواړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په تیر موده کې چې په خیبر ایجنسی کې بدامنی سیوا شوې و نو یو شمیر خاصدار داسې و چې خپل نوکریو ته نه غیر حاضر شوي وو. پولیټیکل انتظامیې لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وای چې د نوکریو نه لري کړای شوی خاصدار د ورلا بحال کړای شي. دوی وای چې اوس په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بے روزګار ناست دي. په دې حق لا د باړې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای به مونږ سره خبره کړه مونږ سره ودا کړې وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم یې کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص نو بوسه پر بحال شوی ندی مونږ د پی ای سیب نه د گورنر سیب نه د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپل وعده مطابق ته د مونږ د قوم اکوخیل خو صدور زر تر زر بحال کړی شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په لوکا کې امن هم بحال دی او قوم ان شاء الله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باړې بل مشر حاجی پولیټیکل پردی وویل چې په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو.
که ولته په بڑا کې داسې حالت راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بر په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به یې راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې د هغو ډیسمیسي شوی دو نو مونږ دا مطالبه دو ته اوسم او مخکې مونږ کړی دو چې مهرباني دې وکړه شي چې کوم خصادور ډیسمیس شوی دی دا د بیا به حل شي.
یاد دې وي چې خواوشا څلور کاله وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باړې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وې او دلته یې د باړې اپرېدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وې چې خپلې نوکرۍ دې پرېږدي او ځینې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټۍ نا غیر حاضر شوی وو نو ځکه حکومت د نوکرونه لری کړل. د باړې سیمې د خاصدارو د بیا بحالې د غوښتنې په حق له مشکله د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالې او په باړه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خود د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باړه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبان روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادی شورا یو مشر اغړی قاضی محمد امین وقاد د خبرې هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي. اوزی تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یو مهمه مسله ګڼل کیږي. یوشمیر افغانان اندیشنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات چې تیر ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د بی ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوهې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضی وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازې نه اعلامیه ده چې دغه خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو پیغام ده. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مه ګرځوي. موږ تاسو سره آماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبه بیا شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي ملالي شینواري ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خدا سينو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته کوم دې متفاوته د خپل نور د بل د امنیت د افغانستان نه کېږي. دې آیات سره موږ کوم تفاوت دا وي په خبرو کې نه لیدل ټول د ټول خبرې دي خصوصا ما په قسمت کې کله چې د خدو ارتیا شو لیدا په دې باندې ما خبرې وکړي نو دا وي د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استاذ وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخورې هی دربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هی دربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت د روانې غړې نیمایي تر رسیدلې پښتونخوا کې د ورځې لس نیمې بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې سفرو
د خور مخبری سیمی چارواکی وایي چې تیر ماښام په لیدو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي بریدونکي هدف ته د رسېدونه مخکې هغه وخت وجري چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د خور مخبری سیمی اسسټنټ پروډکټر جان فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال لري ته وویل چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراجلي او د پیوار حامد حسین وژل شوي او یو سرکاري اهلکار هم شمالي شو. بل دی د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریف چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دورتني سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز تیر په حلقه 15 نویم باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار اتو بجو نه پیل شوی چې تر 15 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست به نن جاری کوي. هند د ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندي سره د تړون لاسلیک کړ. تېر ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مال وړونکي بهر بیړې په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. تېر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په خاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورسپان لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوز، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوزي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایان به نورې برداشت نه کړو. ورسپانه لیکي چې نوې ډیلی له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو خبره وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستي وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو زلو په جایزې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکونکي ان جی اوز د هلو زلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکي کاروایانو برخه ده. ورسپانې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد برد لړۍ ودرول لپاره د ان جی اوز د هلو زلو جایزه اخستل یو ښه فیصله ده، خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په یو غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په دې هیواد کې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوځ په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهه په ورځ د پنډي خار په پوځي مرکز کې د پوسټ لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوځ د بیان په حواله وایي چې په یاد غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کی کسه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثر په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډیر کم تر سترګو کیږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کی پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہ وار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرال د تجربه یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینې ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویل د سعودي عرب د چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځنډ د راتلو په مسلې خبرې وکړي او داراس دغه هیواد کې هغه ولسی خلکو ته د انساني مرستو د رسیدو لاره به هوار شي چې په جګړه کې ښکیل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او د داروګانو د کمی له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حقله د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د یو ریپورت مهمې برخې د اجمل اند نه اورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوښتي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چرشمې پورې سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکو اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 18 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتی ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمنی کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتی په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلۍ، سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتی ته نږدې پروت دی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو پستر کو باندې تو ته رښه ایستن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح ګر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند سره نسته.
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د تشدد आवाज دی.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځامنو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو دا
تاریخ پانه خبرونه ده
چې ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیداوخ نه 300 شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور پناوه پاس یا نواګه د باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیش کالو په عمر کې مرشو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په تنظیمي توګه د وزلو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوې ده او تر کال 1900 یو کم اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست او خو د لرغونی آثار او پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کال زول خای چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوی دی چې دا عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکو لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته درې نیم زره کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي لاخده د دې سلويخ کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوا مطلب کې استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستي دیر یا د دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناوپاس یا ناوګې پلار با جوړ دیر سواد بنیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ولسو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کله وای
دا ګندارا ګریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی دا هغه اثر هم ایون هم تر څه ملو شوی دی. په تیمرګر کې ګریو کلچر سایت او په هغه کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا دستورو چیرې مړ شو یو بنده یا هغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واچو د هغه سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به ورسره قبرونو کې ښخ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطفرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پیښ شوي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګه ویل شوې وه چې دا د اسکینین ریاست درل حکومتو ته دغه وخت د دغې ریاست بادشاه اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګه پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو هغه قتل شو په دغه جګړه کې او دې تویرې شي د مسکر اف مساګه.
لطفرحمان وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم وګورو د زیارت بازار نه کومګا جنوب تر ته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشتهو په غشي باندې او دې چې کله نمازګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازګر کې ته هوا د ته اولګې ده نو د ډیر زیات تکلیف احساس کوم.
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکې د کټکلې په دې سایت باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا تیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سی د لاړو بیا سواد ته لاړ هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا موږ ته نور آثار ملاویږي په وډیګرام سواد کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار موږ ته دا ښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوي دي او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوي دي چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوي دي.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر ریک سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله ما یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېر دی چټپټ شو داسې دي نه علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکلا وایي.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیانواز. حیانواز یې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیانواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی و. حیانواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډېره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او ده ته یې د تیمرګرې نه بره شمال طرف ته یوه علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویلې کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنګونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه هغې ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه را کووله بیا تالاش ته راله د تیمرګرې نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ جوړته مو وایو ای لګولې وو هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کیږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکلا وایي
د مولا اسماعیل نه پس د دس ویره ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت خان جوړ شو او دی د لاجبوګ په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د دس زوی دی غلام خان هغه هم هلته اوسېدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن و آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغې خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندول عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندول عمرا خان د خپل ځای نه بی دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان تلل او هلته وفات شو. نو انګریزانو د ده افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کوم چې په منګوره کې اوسېدو واپس راویستو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت په لار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولی، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس که دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې شي نه دونه یارېدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا موږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودمت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
Thank you. خوشالی می دنت کئی پا جینکو کی برابر کا نمیرا تلوگے پاس تا بٹوار دغر دا سر کا نمیرا تلوگے پاس تا بٹوار دغر دا سر کا گلو ناد فرحت پتا بیتو اور مال روڑا تازا تازا گلو نادری سنو مال روڑا لاری باز وڑ تا کمیس